السلام علیکم مستډه مشه نمشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته زملی حمیر زاده هر کلی وایم پخپرونه کې بعد امریکا ولسمشر بارک اوباما د خطاب پړه د افغانستان رد عمل د پاک افغان دینی عالمانو کې دونکې کانفرنس او پسوله کې د دې غونډې ممکنه رول د خزو د حکومت په لړ کې د پښتونخوا د حکومت په ګامونو او یو شمېر نورو ریپورتونو تاسو خبرو پرونه غړې کې هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو خو ول د دې ساتازه خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل نورو السلام علیکم اول د خبرونو سټکی د افغانستان د ولسمشر باراک اوباما د اغه فیصله هر کلی کړي چې امریکا به پراتلونکي کال کې افغانستان کې خپل جګړه پایت ورسوي د خبر پښتونخوا د خزو د چارو وزیر ویلي چې دوی به پروانه میاشت کې د جنډر پالیسي اعلان وکړي او د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اغه فیصله هرکلی کړي چې امریکا به په راتلونکي کال کې له افغانستان سلور دیر سره نور سرتیري وباسي ولسمشر باراک اوباما تیر ماسخوتن کام ته په خپل کلنې ویلان کې ویلي وو چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پایتا ورسوي د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویان جنرال دولت وسیری نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د امریکا د دې فیصله ستاینه کوي
منګه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ښاغلی اوباما د تصمیم نه استقبال کوو او هغه قرباني غانې چې په افغانستان کې د دوی سفیر ورکړي دي هغه منګه په خوبه باندې یادوري کوو او زمونږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشی کوي او زی د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډک کړو
کامتا د وینا په وخت ولسمشر باراک اوباما ویلی وو چې د القاعده وسلواله ډله اوس یوازې د خپل پخانی شکل سورې پاتې شوې ده د پاکستان او افغانستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوې دي چې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي پاکستانی عالم ابو هريره محی الدین د نه پرواز خبريالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به له پاکستان او افغانستان څخه شاوخوا 500 دینی عالمان برخه اخلي هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټوله اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي خو ابو هريره محی الدین وویل چې دا کانفرنس به په پاکستان او افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونکړي افغان او پاکستانی چارواکو په 13 نومبر میاشت کې په دې سلاشي وو چې داسې قسمه کانفرنس به جوړوي د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړی دا چې د فاټا بې کورشو خلکو لپاره به په کمپونو کې د ووټ اچولو بندوبست کوي او د دې مقصد لپاره دوی په قانون کې د ترمیم لپاره مسوده د قانون وزارت ته لیږلې ده د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د نادرا د ریکارډ تر مخه د وخت په مختلفو کمپونو کې د فاټا د کډوالو شمیره 14 سره ده او الیکشن کمیشن به د دوی لپاره په کمپونو کې پولینګ سټیشن جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د قانون تر مخه د آئینی حلقې نه بهر پولینګ سټیشن نشي جوړېدي خو دوی په دې قانون کې د بدلون لپاره مسوده د قانون وزارت ته لیږلې ده د پېښور هایکورت چیف جسټس په پېښور کې د هدفي وجنو از خود نوټس اغسته دي د هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان تیر مازیګر د سوبې د کورونو چارو سیکټر او د پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی دی او د روانې میاشتې په 14 نیټه د دوی نه جواب غوښته دي چې ولې امنیتي سرتیری د پېښور او خوښه سیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکامه شوې دي په پېښور هایکورت کې سرکاري وکیل اقبال محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د هایکورت د چیف جسټس تر مخه کچره دغه امنیتي اهلکار خپل سیمواره په سماتوګه نشي تر سره کولې نو باید استفاده والی د خیبر پختونخوا د سنانو د پرمختګ او خیر خیګړی وزیر ستاره ایاس ویلی دی چې د دوی حکومت په لومړي سل په صوبه کې د جنډر پالیسي په روانه میاشت کې اعلان وکړي چې زیاته پاملرنه پکې د خصوصو حقوقو ته شوې ده پرون په خبر کې د سنانو د حقوقو په اړه جوړ شوې یوې دستوري ته ستاره ایاس ویل چې موجوده حکومت د خصوصو د تحفظ وراثت او د غږ رسم په اړه قوانين جوړ کړی دي
جندر پالیسی هغه به اوس د 20 پورې زمونږ هغه اناونس شونه دا موږ بي ځل باندې بدل ته جندر پالیسی جوړه شو هغه به بیا امپلیمنت کیږي ومخه خو مونږ اوس اناونس کوو د خزو پروټیکشن د پاره زیات دی کنه که مونږ پالیسی جوړو که مونږ قانون سازی کوو هغه مونږ د پښتون کلچر دن نه چې مونږ ګورو چې دې کې به خزو څنګه مونږ کم کم ځای کې دا هغه سیف نه ده کم کم ځای کې هغه ته مسلې دي
خو بل خو بیا د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یوې غړي سایما منیر د دستوري په وخت وویل چې د بده مرغه په موجوده وخت کې د قبایلی سیمو د خصوص د حقونو تحفظ په اړه ایس قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان مقامی چارواکی وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس عام وګړي وژل شوی دي. د کونړ والی فضل الله واحدي وویل د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو دا برید د شروع پر ورځ بغیر د ولس ته خبرولو کړی دی. نوموړي وویل چې په چوګام کلي کې برید کې لږ تر لږه څلور طالبه وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د ایساف ویاند ویلي هغه د پیښې د دې خبرونو نه خبر دی چې د کونړ ولایت په اړه خبرونو سره سمون لري. نوموړي زیاته کړه چې د مړو او د ولسي وګړو د مرګ شوبلې په اړه سمه ادعا لا نشي کولی. او د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي. سباندې 20 کاله مخکې په کویت د صدام حسین د ځواکونو د حملې وروسته د هیواد ته د عراق د حکومتي ایرلاین پروازونه بند شوي وو. د کویت د ملکي هوایي چلند مشر فواز الفراح د نهې پر ورځ وویل چې د عراق ایرلاین به د راتلونکي خالي پر ورځ کویت ته پروازونه بیا پیل کړي. دغه ایرلاین به په اونۍ کې له بغداده د کویت هوایي ډګر ته څلور پروازونه کوي. بغداد موافقه کړې چې د کویت ایرلاین ته د هغو زیانونو په خاطر 500 میلیون ډالر تاوان ورکوي چې د 1990 کال د جګړې له امله ورته رسیدلی دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان د دفاع وزارت امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا له هیواده په راتلونکي کال کې په زرګونو پوځیانو د وستلو د فیصلې هرکلی کړي.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ساتلو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ښځو د خیر ښېګڼې او حقونو په لړ کې به په روانه میاشت کې یو قانون عملي شي.
جندر پالیسی هغه به اوس د 20 پورې زمونږ هغه اناونس شونه دا موږ بي ځل باندې بدل ته جندر پالیسی جوړه شو
د ښځو پروټیکشن د پاره زیات دی.
نن په نړۍ کې د ریډیو عالمي ورځ مانځل کیږي. په قبایلی سیمه کې یو کس د ریډیو په اړه سوای
ریډیو خاص کار زمونږ په قبایلی سیمو کې ډېر لوی اهمیت لري ځکه چې دلته خو یو نور قسم میډیا ګانې لکه ټلویزیون خو دا قسم دغه زیات نشته دی. تقریبا 95% خلک چې کم دی نو ریډیو اوري.
په خبرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو. مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما له دې فیصلې هرکلی وکړ چې وایي په راتلونکي میلادي کال کې به لسګونه زره امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د دې وزارت چارواکو ویلي دي چې افغان ځواکونه کولی شي د افغانستان امنیت ټینګ کړي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که چېرې افغان ځواکونه په سم ډول سنبال نه شي نو له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي جدي ستونزې رامنځته شي. په دې اړه نور جزئیات تسیمې نه د مشال ریډیو خبریال نسیم شفق په رپورټ کې.
د دفاع وزارت چارواکي سره له دې چې د هوایي ځواکونو په برخه کې نیمګړتیاوي او ستونزې مني خو ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه کولای شي په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو تشه په افغانستان کې ډکه کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د سباندې 13000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ستایي. د خاغلی وزیری په خبره افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو قربانۍ ته په درنستر ګوري او تمه لري چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو په برخه کې مهمه مرستې وکړي.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشی کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډک کړو. موږ هماغه مشکلات چې د هوایي قواوو په هکله باندې او په ځینو برخو کې لرو په هغې باندې هم کار کوو چې هغه مشکلات حل کړو. هوایي قواوې هم په پښو باندې ودروو.
امید ہے کہ 2014 کال تر اخیرا پوری دغه مشکلات هم ټول رفع شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په سهار د امریکا خلکو ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې القاعده شبکه زپل شوی او امریکا په دې برخه کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس اوباما د غراز وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به 4000 امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي، خو دا ډېر سرګند کړ چې امریکا به د افغان ځواکونو روزنې او سمبالولو ته دوام ورکړي.
موږ له افغانستان سره پر یو هوکړې خبرې کوو چې پر دو ماموریتونو به تمرکز وکړو، د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز، تر څو دا هېواد یو ځل بیا له ناارامۍ او ګډوډۍ سره مخامخ نه شي، او د تروریزم ضد هڅې تر څو وکړای شو. د القاعدې شبکه او مربوطه ډلې تعقیب کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي افغانستان ته دا مهمه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې په څه شمېر کې امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي رادیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي، خو بیا هم له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره به یو لړ ستونزې رامنځته شي.
ټول دې ته لیواله چې واوري چې په کوم تعداد او تدې سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي، نړیوال ټولنې لپاره، د افغانستان لپاره او د امنیت لپاره دا مهمه خبره وه چې وروسته له 2014 کال نه په کومه کچه کاري سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. طبیعي خبره ده چې د عسکرو په وتلو سره یو اقتصادي ضربه هم په افغانستان کې راځي. د پرمختګ او پرمختیایي پروژو په اتله باندې هم خنډ سره به مخامخ کیږي.
دا مهال د لسګونو زرو نورو بهرنۍ او سرتیرو ترڅنګ کابو شپږ شپېته زره امریکایي عسکر په افغانستان کې میشت دي. افغان چارواکو تر دې دمخه هم ټینګار کړی چې دوی کولای شي له پخوانۍ موافقې سره سم د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي. دوی ډاډ څرګند کړی چې په هغو سیمو کې تر پخوا امنیتي وضع ډېره ښه شوې چې امنیتي مسؤلیتونه یې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي، خو یو شمېر پوځي او امنیتي څېړونکي د افغان ځواکونو وړتیاو او تجهیزاتو ته په پام اندېښمن دي چې ښایي له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دوی له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې دالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نهه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځني سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون شو. دا چې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرې اترې په سیمه کې د سولې په راوستلو کې څومره مهم رول لوبوي، احمد شاه اعظمي په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس موخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نهه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځني سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون سو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوي چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یوه نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالي شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې شوي دي، نو دغه کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یوه کړی ده.
اوسنی وضعیت داسې دی او د وخت حساسیت داسې دی چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوي دي، هم په ملي سطح، په منطقوي سطح، په جهاني سطح، او ټول اطراف د شي کوشش کوي چې صلح حاضر شي. نو زما په نظر د علما او رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږم دلته د صلح لپاره په اتفاق باندې وشي، دا به په دې سیمه کې د صلح او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
که څه هم په پاکستان کې څو ورځې وړاندې د سنی اتحاد کونسل لخوا د ځانمرګو او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شول، خو پوښتنه دا ده چې دا ډول فتواوي او د وسلوالو په ضد ګډه تګلاره ټاکل به څه نتیجې ورکړي. د پېښور پوهنتون مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وای د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي، خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزه هغه چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوري او په آئینی لار باندې په تحرک کوي، نو هغوی خو د ډېر وخت نه دا خودکش حملې، ځانمرګي بریدونه دي، دوی جائز نه دي شمارل. بل طرف ته چې کوم دریض دی هغوی دا وایي چې را د بهرني قوتونو نه د ځان خلاصولو واحده لاره چې کومه ده ځان مرګي بریدونه دي، نو په هغوی خلکو په ذهنونو باندې خو د دې فتوا هېڅ اثر نه غورځي. البته عام وګړي چې کوم دی چې کوم د ابهام ښکار وي هغوی دپاره دا خبرې چې کومې دي فایده کوي.
لیدل سوی چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. ځینې پاکستاني علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنې جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنې حرامي او له فساد ډکې ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز در رامنځته کېدو څومره امکانات وي؟ مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکي موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات له منځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په عمومیاتو کې د پاکستان علما د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي، او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا ستیکي هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه ان شاء الله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومته د بندي طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه سوې، نو بلخوا بیا دواړه هیوادونه سلا سوي چې د لا زیات مؤثره سولې په رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي، څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
د خیبر پختونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګړې وزیر ستاره ایاز ویلي دي چې د دوی حکومت د زنانو د پرمختګ، خیر ښېګړې او حقوق او د تحفظ لپاره مثالی ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې به په روانه میاشت کې یوه ځانګړې جنډر پالیسي مخې ته راشي. بلخوا د ښځو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي ادارې وایي باید د قبایلي ښځو ته خاص پاملرنه وشي چې د بنیادي حقونو نه محرومه پاتې دي. دا چې په دې پالیسي کې به څه شامل وي، تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګړې وزیر میرمن ستاره ایاز ویلی دي چې د دوی حکومت به په لومړي ځل په صوبه کې د جنډر پالیسي په روانه میاشت کې اعلان کوي چې زیات تر پاملرنه پکې د زنانو د حقوق په حقله ورکړل شوې ده. پېښور کې یوې دستوري ته د وینا په مهال میرمن ستاره ایاز وویل چې د دوی حکومت د زنانو د تحفظ قانون یا وومن پروټیکشن بل د غږ رسم خلاف قانون او زنانو ته په جایداد کې د وراثت په حقله قانون د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی دی. خو د بده مرغه د زنانو او ماشومانو د حقوق په حقله ځینې قانونونه لا تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. میرمن ستاره ایاز خوشبینه ده چې راتلونکي وخت کې به دغه قانونونه په صوبه کې د زنانو او د ماشومانو لپاره ډیر ګټور وي.
جنډر پالیسی هغه به اوس د 20 زمونږ هغه اناؤنس شي، نو دا لومړی ځل باندې به دلته جنډر پالیسی جوړه شو او هغه به بیا امپلیمنت کېږي. به مخکې خو مونږ اوس اناؤنس کړو پروټیکشن د پاره زیات دی کنه، که مونږ پالیسی جوړو که مونږ قانون سازی کوو هغه مونږ د پښتون کلچر دن نه چې مونږ ګورو چې دې کې وخت څنګه مونږ کم کم ځای کې دا هغه سیف نه ده، کم کم ځای کې هغه ته مسلې دي، هغه هغه ځای مونږ ټچ کړی دی، څنګه دا هغه وراثت مسله ډیره غټه روانه ده چې هغه مونږ ورلا حل کړو.
د پښتونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګړې وزیر اویل چې د دوی وزارت د زنانو معاشي او سماجی ژوند ښه کولو لپاره هم ډیر قدمونه پورته کړی دي.
مونږ زیات کوشش وکړو د چې خزه مونږه اکونومیکلی سترونګ کو چې هغه خپل کورونو کې دنه چې کوم داګه کوي کاروبارونه دي داګه دا وړ وړ چې هغه ول مونږ پروموټ کو نو هغه سره مونږه سمیډا سره مونږه جیمز اینڈ جیولری والا سره نو دا مونږه زیات امفسایز کړی په دې چې اکونومیک امپاورمنټ مونږه خزه ته ورکو.
خو بیا په دغه دستور کې د اورت فاونډیشن سایم مونیر وای چې د بدقسمتې نه قبالی سیمو سره تعلق لرونکو زنانو لپاره هیڅ قانون سازی یا پالیسی نشته او پکا دا چې حکومت زیات تر توجه قبالی زنانو ته ورکړي.
کو هغه څه خزو د پاره سره شویم دي چې قانون سازی شویم دا هغه فاټه ته نه ددلې، نو هغه خزي چې کم فاټه کې شيږي هغه د هر قسمه حق نه محروم دي. مالته کو تاسو هغه ته ګورئ هغه د تحفظ حق دی، کو د تعلیم حق دی، کو د صحت حق دی، کو هغه د قانون مخې ته د برابري حق دی، هغه د هر حق نه محروم دی.
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د ښځو د حقوقو د پاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیمونو استادو نه علاوه ګڼ شمېر عام زنانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نارینه په شان زنانو ته هم د ژوند په هر ډګر کې پوره پوره موقع ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
پروانه خبرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه اوریدل مهیروي. په داسې حال کې چې په راتلونکي څو میاشتو کې به انتخابات کیږي، د پاکستان الیکشن کمیشن په کمپونو کې یو زمینه برابرولو فیصله کړې ده چې د قبایلي سیمو کډوال به هم وکړل شي ووټونه واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور هایکورټ دا امر جاري کړی، باید د قبایلي سیمې بې کوره خلک هم د ملت نورو وګړو په شان د ووټ حق استعمال کړي. د دې فیصلې سره به اوس خواوشا لس لکه کسان د ووټ اچولو جوګوي. الیکشن کمیشن وایي د دې لپاره په موجوده قانون کې د ترمیم مسوده ده قانون وزارت ته لیږلې ده. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورٹ کې.
د پېښور های کورټ د حکم وروستو الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې د فاټانا بې کور شو خلکو ته به په کیمپونو کې د ووټ اچولو حق ورکړل کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد وویل چې د نادره د ریکارډ مطابق دا وخت د پاکستان په بیلابیلو کیمپونو کې 14,000 کورنۍ میشته دي چې 10,000 کسان ترې جوړیږي. نوموړي وویل چې دوی لپاره به د کیمپونو په حدودو کې پولینګ بوتونه جوړولی شي، او که څه هم د دې اجازت په قانون کې نشته، خو دوی له دې لپاره سویدا د قانون وزارت ته لیږلې ده. نوموړي زیاته کړه
چې زمونږ په اگزیستینګ لا کې دا ده چې د کانسټیټوئنسی چې دا حلقه د هغې نه بهر ته پولینګ سټېشن نشي جوړولی. هایکورټ په دې سلسله کې یو ډایرکټیو ایشو کړی ده چې په هغې کې دا ویلو چې دا ای ڈی پی سی د ډیسفرنچایز کول خو نه دي پکار، دوی له خصوصا سره ورکول پکار دی. کمیشن په دې باندې ډېر مفصل بحث پوه شو چې فاینلی دا فیصله وشوه چې څومکه په موجوده اگزیسټنګ لا کې د دې خبرې اجازت نشته چې د کانسټیټوئنسی نه ته بهر پولینګ سټېشن جوړ کړي چې دا ای ڈی پی دي، بلکې میکسیمم خلک په دې کې خپل د حق رائے به انتظار وکړي.
مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په حق له د قبایلی چارو تجزیه کار او خبریال شمس محمد نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده ځکه چې یو طرف ته به په کیمپونو کې میش خلک په اسانه خپل ووټ ورکړي، او بل خوا به په راتلونکو ټول ټاکنو هم خاصر وغورځوي. دې زیاتوي
دا کوم خلک راغلي دي، یو خدای چې اوی ته د ووټ حق میلاو شو، او چې په قبایلی سیمه کې کوم انتخابات کیږي نو چونکی هغه علاقې غریزي علاقې دي، د ډیرو لرو درنه خلک کې د ووټ اچولو لپاره ګونتي میدانی علاقو ته یا چې کومي ترخیاسته علاقې دي هغه ترازی د وټونو اچولو لپاره ډېر زیات مشکل وي. اوس هر کله دې ته خپل کیمپ کې دننه دغه سہولتونه ملاو شي چې نه د ګاډي تکلیفي نه نور څه خطرې سکیورټي پوزیشن هم د قبیلې سیمې په نسبت دلته خوي، نو زما د خیال مطابق خدای ډېر ښه فیصله ده، او کافي تعداد کې به د قبیلې سیمې په نسبت به په دې علاقو کې زیات ووټ پول شي، او هغه به هم د دې د قسمت بدلولو کې زما په خیال کې ډېر ښه کردار ادا کوي.
د پترس کې د قبیلې چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته داسی ویل
چې دوی ته د امیدوارانو او د پولیټیکل پارټو چې هلته پولیټیکل پارټیز ایکس کې د الیکشن شوې ده چې دغه دغه ته څنګه کیږي رسایي وته څنګه کیږي، ځکه چې تر څو پورې دوی ته دغه موه هم د سد نه جو شي د مخ خیال باندې دا عمل چې دغه د کافي متاثر ګرځي. نو خبره ده چې دوی د انتهایی ستوند سره مخ دي، نو بنیادی ضرورت ورته خبره ده چې د الیکشن د مخ کې داسې یو ماحول جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې د خپل علاقو ته واپس لاړ شي، ځکه چې دا ناممکنه ده چې نه دی الری د طالبانو سره یا د خلکو سره چې کوم پارټی کې موجود دی په نورو علاقو کې موجود دي دا وسره خبرې روانې دي. زما خپل نظر دا دی چې دا یو اریزي سټ اپ خو کې دی، خو د دې نه چې کوم نتایج دا غي ضرورت ته یم کې توقع لرو نو هغه به تحصیل نشي.
د ذکر وړ دا چې لدی وړاندې با د پاکستان هر وګړي په هغه ځای کې اوټ اچولې شو چرته چې به د هغه نوم درج وو، ولی اوس به لدی قانون رستو چې کوم ځای کې کیمپونه وي هم هغه تل به د خپل خواهي امیدوار ته ووټ ورکولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. نن د ریډیو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو منصوري د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه وکړه. دا چې نننې ریډیو په ارتقائی توګه د ځای ته څنګه راورسېده له عبدالحی کاکړ به وورو.
د ریډیو نړیوالې ورځې د لمانځلو مقصد په نړیواله کچه براډکاسټرانو همکاري زیاتول، لوی لوی شبکې او کمیونټي ریډیو د چپو د لارې معلوماتو ته لاسرسي او د بیان ازادي ته هڅول دي. د یونیسکو په وینا د جرمن فزیکس پو هنریخ روډلف هرتز الکترو مګنیټک تیوري یا د رڼا د مقناطیسي کشش نظریه نور هم پراخه کړه. هغه یو داسې آله جوړ کړه چې ریډیوي چپې جوړولای شي او هم یې درک لګولای شو. همدغه د ریډیو د جوړولو پر لور لومړی ګامو بلل سو. له دې وروسته په 13 نومبر کال 1950 کې د هندوستان ساينس پو جگدیش چندر بوس د وایرلس خبرونو بنیاد کښېښولې. شپږم اکتوبر 1960 بیا د ژغ خبرولو او ریډیو د بانی ریجنالد فیسندن د زوکړې ورځ ده. خو په 1995 کې بیا د روس موجد الکساندر پوپوف په لومړي ځل د ریډیو ریسیور مخې ته راوړی او دا ورځ په روسي فیډریشن او بلغاریا کې د ریډیو د ورځې په توګه ولمانځل شوه. لس فروری 1998 د جرمن ساينس پو برټولد برخت د زوکړې ورځ ده. دا وړاندیز وکړ چې ریډیو کېدلای شي د راشي درچ لپاره استعمال شي. دا وړاندیز وکړ چې ریډیو کېدلای شي د راشي درچ لپاره هغه وخت استعمال شي کچرته د لغپرندوی عالی ځخه د مواصلاتو په اله بدل شي. بل اخر د 24 دسمبر 1985 کې د ریډیو لومړی خبرونی وکړې. لدیلاري د ژغ ژوندۍ موسیقي او ریکارډ شوی موسیقي خبره کړه.
د ریډیو د ارتقائی پروسې یا ارتقائی مرحله په اړه تاسو معلومات عبدالحی کاکر نو اوریدل. دا چې د پاکستان د قبایلی سیمې خلک د ریډیو په اړه سوای د مشال ریډیو خبريال د زینو کسانو سره خبرې کړې دي.
زمانو قادر خان چل دی زه د باجول سیدونکو یم. ریډیو خاص کر زمون په قبایلی سیمو کې ډیر لوی اهمیت لري. زکه چې دلته خو یو نور قسم میډیاګانې لکه ټلویزیون خو دا قسم دغه زیات نشته دی. نو دلته زیات خلک چې تقریبا 95% خلک چې کم دی نو ریډیو اوري.
ابراهیم نوم دی، خبرې جنسه یم زو کېم کېم. نو زموږ خو دا وایو کنه چې مثال کوم خبرونه دي د وطن کم زموږ وطن د علي زلي دي د دې خبرونه چې ډېر دغه شي حل
شہیندام
وزو دے شمالی وزیرستان دیدا کے باشندے او پو دوست ستر کے معذور ہیں. اے ریڈیو ہو بالکل اہمیت زکا ڈیر دا چھو میشو دے ہر شینا نہ محروم یہ میش بندے پابندی دی سشا اینرو کری انٹرنیٹ مستا یو ریڈیو من دے میش ان ہزار دا نیر پکا بیلی سی میش بالکل دے ریڈیو ڈیر اہمیت تا او ڈیر ہزار ری دا وزو دے مشال دے ریڈیو ڈیر شکریہ ادا کوں چ پ انٹرنیٹ نہ میں زر خبر اوی
دے منم اسد دے دے شمالی وزیرستان میں نشا سارا تعلق ستا لا قانون صاحب ہو الیکٹرانک میڈیا دو پرنٹ میڈیا دو یا دا نوی چکی میں میڈیا شائنہ دی دا فیس بک تے یوٹیوب دے دا شائنہ چکی میں استعمال لی دے میڈیا پو غبن دے خوب ونڈے نا کا دا ویا چے ریڈیو دے خال کے تے پرا ڈیرا گٹا ور شائدا او یو ساو کا شائدا ندی بیج دے زار راستہ بتا نل پسے تاک زار راستہ ریڈیو پر ار کے ار کے پرتا بھی دا دے زرا زرا ابلا پو ونڈے نا ساو کا زار یادو او ریڈیو چکی میں دو خالق ڈیرا پشاوی خالق ڈیرا اور بھی
من نام صدر رحمان دا یم تعلق میں میرا شاہ نگر کلی سرا دا یم اور ریڈیو پا غش خو زدا ہو جائے چلکا نگر کلی شخ ٹی وی وش بل سیدا سے غش تھا نا میز دے ہر سی معلومات دے ریڈیو نہ حاصل اوی لکا می سرا ریڈیو ہمیشہ وی پ گاڑی سے ریڈیو ویر سرا یہ چیرتا خبر نما وی اور اندر دا سے ضروری معلومات وی آغا می دے ریڈیو نہ حاصل اوی
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د پاچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلونی مې بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه د انیس اجمل نو د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه فیصله هرکلی کړی چې امریکا به په راتلونکي کال کې له افغانستانه سلور ډیر سره نور سرتیري وباسي. ولسمشر باراک اوباما تیر ماسختن کام ته په خپل کلنې وینا کې ویلي وو چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د پاکستان او افغانستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ په 14 نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره مویدین د نه پروس خبريالانو ته وویل د دې کانفرنس هدف بداوی چې په افغانستان او ټوله اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقوقو او پرمختګ وزیر ستاره ایاز پرون په پیښور کې د یوې دستوري پر مهال ویلي صوبایي حکومت به په روانه میاشت کې جنډر پالیسي جوړوي. د پیښور های کورټ چیف جسټس په پیښور کې د هدفي وجنو اسقط نوټس اغستې ده. د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان تیر ماسیګر د صوبې د کورونو چارو سکتر او د پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی دی او د رواني میاشتې په 14 نیټه یې ترې جواب غوښتی چې ولې امنیتي سرتیري د پیښور او خوش سیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکام شوي دي. د افغانستان مقامي چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس امبګړي وجل شوي دي. د کونړ والی ویلي د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د ابري د شروع پر ورځ بغیر د ولس خبرولو کړی دی او د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ پیل بیرته پیلوي. سباندې دویش کاله مخکې په کویت د صدام حسین د ځواکونو د حملې وروسته د هیواد ته د عراق د حکومتي ایرلاین پروازونه بند شوي وو. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام کرخه په غاړه په قبایلی سیمو کې د امنیت په ځای کولو سیاسي او انتظامی اصلاحات عملی کول او پرمختیا د پروژو مخ په وړاندې بوتللو لپاره د خیبر پښتونخوا د نوي غوړه شوی گورنر سیمواره سدی او په دې لار کې نوموړي د کومو ننګونو سره مخامخ کیدی شي د نن د کرخه په غاړه په دې موضوع بحث کوي زموږ کوربا شاهین بونيري
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکه پرزونه اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نوی گورنر انجینیر شوکت الله صاحب د خپلې چوکې سوګند پورته کړی دی په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې جګړه روانه ده په داسې حال کې چې دغلته بېقراری ده پلکونو کورنې اوس هم بیکور دي او یقینا د خلکو غوښتنې د دې خلکو ویرې د دې خپګانونه د ډېرې مودې نه دي احتجاجي مظاهرې هم د خلکو کړې دي دوی وخت په وخت باندې د پاکستان په عدالتونو کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره درخواستونه هم ورکړي دي دا خلک غواړي چې دوی په دغه کوم د هیواد سیاسي او معاشي بڼه دا یا سټرکچر دی دا غي برخه جوړ شي باید خپل کردار ادا کړي دوی په دغه سیمه کې امن غواړي تر اوسه پورې په دا حواله د چارواکو لخوا مختلف بین الراضی پالیسۍ جوړیږي زمونږ موجوده حکومت د پاکستان پیپلز پارټي ائتلافي حکومت د غلطا دي اصلاحاتو اعلان کړی د سیاسي اصلاحاتو په اف سي آر کې د اصلاحاتو دغه د کاغذ په مخ باندې یا د یو قانون په شکل کې یا د آرډیننس په شکل کې دغه پریکړې خوشي خو بیا چې مونږه د قبایلی سیمو د خلکو سره خبرې کوو نو دغه اصلاحات عملی کیږي نه په دغه تناظر کې د گورنر صاحب چیلنجونه سدي دغه ننګونه سدي دغه په وګو باندې ذمہ واری سدي ځکه چې هغه د قبایلی سیمو نه غوره شوی گورنر دی. هغه پخپله باید چې دغه احساس ولري چې دغه سیمو کې سہالات تینو پدې با ستاسو خبرې مورو او د دغه سیمې د سیاسي مشرانو سره قبایلی مشرانو سره به خبرې کوو، حسب کوو چې د چارواکو نظر هم واخلو او دغه ټول چې کوم تناظر دی موجوده چې کوم صورتحال دی دا آسان کو پدې باندې ځان پوه کو. دا وخر سره د قبایلو د سیاسي پارټۍ مشر، متحده قبایل پارټۍ مشر ملک حبیب الله اورکزی صاحب د ټلیفون پکر خدای اورکزی صاحب تاسو سره مشي وایم. ډیر مننه اورکزی صاحب، خبرې به کوو. دا وخت سره ریاض داودزی صاحب هم د پېښور نه د ټلیفون پکر خدای. ریاض داودزی صاحب خبریال دی او په دغه سیمه په معاشي، اقتصادي او سیاسي صورتحال باندې نظر لري. ریاض داودزی صاحب تاسو سره ستړي مشي وایم. گورنر صاحب انجینئر شوکت اللہ په داسې وخت کې سوګند پورته کړ د خپل چوکې چې په دغه سیمه کې ډېره بېقراری ده، معاشي صورتحال هم خراب دی، ډېر خلک بېکور دي، د خلکو ډېرې غوښتنې دي. نو ستاسو په نظر باندې نوی گورنر صاحب مخې ته ننګونې څه دي، چیلنجونه څه دي او دغه ستونزې آیا هغه د دې پوزیشن کې دی چې د دې په کمولو کې څه کردار ادا کړي؟
چکل مونگا دا نوی گورنر پا تکرورای بانده خبر اکو، نو مونگا دا دی پس منظر او پیش منظر دوارا باید چی پا نظر کیو ساتو
جی.
نو کدا تا سو دا سی کوئی چی دوارا پا نظر کی ساتی، نو پس منظر بانده اول خبر ضروری دا واغا دا دی
جی.
چی دا اولنی دا سی قبائلی رہنما دی یا دا سی قبائلی منسٹر یا ایم این اے او چاگا پا اولنی وقت باندی د دې صوبې گورنر جوړ کړی شو. صوبا خیبر پختونخوا او بلوچستان دوه داسې صوبې دي چې دې کې د انګریزانو د وخت نه رونی سانو تر اوسه پورې چرې هم چادان شه نه دې افورد کړي چې په دې کې دی یو قبایلی رهنما د صوبې گورنر شي، ځکه چې په دغه قبایلی علاقو کې سپټ او سخکارا داسې مسلې دي چې هغې لپاره به دا ضروري وه چې د اسټابلیشمنټ یا د حکومت یا بیا د فوزی ځواکونو د لمخه منظور سره په دغه صوبه کې گورنر شي. خو دا اولنې وار دی چې د قبایلی رهنما تقرری شو د گورنر په حیث باندې. دا خو په خپل یو ډیره لویه خبره ده. خو د دې په پس منظر کې خدا خبره ده چې په دغه علاقو کې د ډیر وخت نه بدنظمي ده، بېقراری ده، د امنیت وضع چې ده هغه ډیره ښه نه ده. خو پیش منظر دا را روان دی چې تاسو به کتلی چې په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي او دلته هم څه نمائندگان او رهنماګان تللي دي دغه خبرو اترو کې سیاسي اخیستو لپاره. خو د دې د ټولو نه بیا زموږ کورنۍ چې کوم پیش منظر جوړیږي، کوم ستونزه او چیلنج چې تاسو وي، نو هغه دا دی چې انتخابات را روان دي، عمومی ټاکنې را روانې دي او حکومت دا فیصله په دې وجه باندې کړی ده چې چونکه دا پیرا د پولیټیکل پارټیز ایکټ چې دی نو هغه په قبایلی سیمو کې هم نافذ شوی دی او په قبایلی سیمو کې به دا ټاکنې دا واری د سیاسي پارټو د سیمبل او نشانونو لاندې کیږي. نو هغه لپاره ضروری و چې یو قبایلی رهنما ښه تکړه کورنۍ په د پیپلز پارټۍ لپاره په قبایلی علاقو کې کار وکړي. نو دغه واره دا سړی نو کله چې بل ورځ د سوګند پورته کولو نو دغه دا کوم سوال چې تاسو کو بالکل همدغه الفاظ په دغه ټکو باندې او په دغه الفاظونو باندې دا سوال مونږ هغې ته وړاندې کېښو. نو هغې په خپله دا ویلي چې سره د زما په لاس کې چې کوم لوی چیلنجونه دي نو هغه دا دی د ټولو نړومبی چې په قبایلی سیمو کې فری فیر زه یو ډیر آزادانه یو ډیر شفاف انتخابات او ټاکنې وشي دا زما ولنی چیلنج دی. او بیا دا ویلي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم مسله ده، په قبایلی سیمو کې د اوبو مسله ده، د سړکونو د لارو
مسله ده،
د سکولونو مسله ده. خو دا ټولې موس شاته ایښې دي او ما ته د ټولو نه لویه مسله چې ده نو هغه ده د ټاکنو مسله. خو بنیری صاحب زه خپله دا نظر لرم چې په قبایلی سیمو کې تاسو یقین وکړئ چې د دې ټاکنو نه هم وړاندې کومې ولسی مسلې دي، نو هغه دا دي چې په دغه علاقو کې یو خو د کرپشن حالات ډېر زیات خراب دي. یو رسمي معاشي نظام چې دغلته کوم دی، نو هغه بالکل د په نظر نه راتلو والا دی. خو کوم غیر رسمي معاشي نظام چې دغلته روان دی، د سمګلنګ په شکل کې، د سرکاري اهلکارو د کرپشن په شکل
کې،
هغه دومره حد ته رسېدلی دی چې هغه د گورنر په تقرره کې هم د هغې لاس کېدی شي، په ټاکنو کې هم د هغې لاس کېدی شي، د امنیت په دې خراب وضع ټینګولو کې هم د هغې لاس کېدی شي. نو هغې متعلق چې دی گورنر
داودی صاحب، تاسو برا سره منځ کې یو اوریدونکی له مغډر انتظار کړی دی، بیا حبیب الله اورکزی صاحب ته ورځو. ملګری، تاسو ټلیفون کړی دی، خپل نوم والا خپل خبره او کسب پوښتنه لري.
ما نوم وزیر محمد وفا د زلکوټ نه خبرې کوم.
جی وفا صاحب،
تپوس میں دا کا پوښتنه دا کوله چې دغه گورنر صاحب چې د صوبه سرحد د پاټا څخه مقرر شوی ده، آیا دای به هم داسې بې اختیار وي لکه څنګه چې د پاټا د قومي اسمبلی ممبران بې اختیار دي، نه قانون جوړولای شي، نه کومه بله داسې یو غټه مسله حل کولای شي؟ صرف او بله خبره مې دا کوله چې اوس ګوره په بلوچستان کې گورنر بدل شو، لیکن د بلوچستان گورنر ده هغه خو هیڅ مسله حل نه کړه. لیکن هغه بله شپه پر کوټه باندې درې راکستان تیار شو، د کوټې په ښار کې
ولګېدل.
دا خو تر دې پورې تعلق نه لري چې وروره یا د قبایلي علاقو ده یا د دې داسې سړی چې امن راوستونکی سړی وي، داسې سړی
هغه واک لري، یو اختیار لري. وفا صاحب ډېره مننه کوم همدغه پوښتنه حبیب الله اورکزی صاحب تقدم. اورکزی صاحب، تاسو د اوریدونکي پوښتنه واورېده چې دا بدلون واقعي څه رښتینی بدلون دی؟ دا سړی څومره واک لري، څومره اختیار لري؟ نوی گورنر صاحب څه امید لري تاسو ته؟ نه
ګوره، گورنر صاحب رالو او د قبایلي سیمو سره دی، بالکل مونږ فخر محسوس او باسیته قبایل مونږ دا وایي چې دا ډېره ښه یو بل کس په مقابله کې دا یو ډېره ښه فیصله وشوه چې یو قبایلي گورنر رالو. خو قبایلي گورنر ډېره مخکې یو مخکې هم راغلی و چې هغه جنرل اورکزی علی محمد جان اورکزی صاحب، خو چونکې دا یو سیویلین دی او هغه د یو آرمی ریټایر جنرل او کور کمانډر و، اوس بیا اصل خبره دا ده چې اختیارات به ورسره څومره وي. نو ګوره، جنرل اورکزی صاحب که ادوار مونږ ګورو، نو هغه کې هم هغه ډېرې ښې په طالبانو سره خاص کر خبرې اترې او معاهدې کولې، کوششې کولې، خو داسې څه قوتونه وو چې هغه له هم اجازت ورنه کړو. نو هغه بیا څه وکړو؟ نو هغه چونکې زموږ په مخ کې هغه استعفا ورکړه چې زه کوم لیکي چې دومره اختیارات نه لرم چې زه خبرې کوای شم او یا د قبایلي سیمو دپاره څه باسیتي گورنر څه داسې قدمونه نه شم اوچتولی، نو بیا زه خالی گورنر په حیثیت په گورنر هاوس کې ناستې زما هیڅ مقصد نشته. نو ګورو به چې شوکت خان څه کوي. شوکت خان چونکې یو سیاسي سړی دی، والد صاحب چې کوم دی د پارلیمنت غړی پاتې شوی دی، د خپل پارلیمنت ته منتخب شو، بیا منیسټر شو، خو دې کې څه داسې خبرې دي چې هغه لږې زه به دا وایم چې زمونږ چې کوم سیاسي ځان له ورکر وایو، مونږ دپاره لږ د فکر خبرې دي. هغه دا دي چې په داسې وخت کې یو سیاسي او داسې سیاسي گورنر چې هغه یو فیډرل منیسټر و، هغه راوستل هم لږ نور قبایل هم ډېر وو، داسې یو غیر سیاسي قبایل ورې لږ وو چې د هغه چا پارټۍ سره تعلق نه و، حکومت سره تعلق نه و، او ښه مثال په اثر رسوغ بې هم وو د قبایلي په سیمو کې. نو هغه هغوی هم انتخاب کېدای شو، خو خیر دا به مونږ دې سره به نور دا خبرې به نه جنګوو. خو زه دا وایم چې دې کې به د سیاسي قوتونو ته هم یو مطلب وي، ولې مونږ چې کوم اسلام آباد کې ناست یو دا خبرې اورو چې بھائی ده ته یو ټارګېټ ورکړی شوی دی چې ته د پیپل پارټۍ غړي به کمې بهې د قبایلي سیمو نه، او نور د سره سره چې کوم دي نور هم داسې خبرې ګرځي په دې د اقتدار په ایوانونو کې او قوتونو کې چې بھائی دلته ډېر اهم نور هم څه ذمہ داري ورکړی شوی دي، د خاص کر د پرزیدنت صدر صاحب چې کوم د ملک رئیس دی.
نو خامخا ذمہ داري خو به ورکړي صاحب چې گورنر صاحب دی، گورنر منتخب شوی دی، ذمہ داري خو بلري اسې خو نشي کېدستي. خو داسې کو چې د خبرې اورو د گورنر شوکت الله صاحب چې کله د حل په واغست سوګند پورته ک د یو څو بنیادی مهم خبرې کړې دي، د ودې سبب مغه ته د غیر ریفرنس ورک حواله ورکړو، دا خبرې اورو به راځو نورې خبرې کو په دې موضوع.
ګوره جی، اولنې ترجیح خداله چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي، او دا غیر د پاره مونږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پرام نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، چې ډېرې مسلې دي، دا نه چې لګې مسلې دي. اولنې شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې ار ټاسک ملاو شي، د مذاکرات وي، او کده بهر د پاره تګي امن د پاره چې ار ټاسک ماته ملاو شي پغې کې بازار لیډر ما ز به مخ کې زما غې کې بار کوشش کړ.
داود صاحب دوی په اخره کې وویل چې ماته چې هر ټاسک میلاو شي زه به لیډر یم، زه به مخکې ځم او د مذاکراتو حواله ورکړه. وایي که دلته یو کبار ته تګي کنه څه انالیسس کوي، څه تجزیه کوي د دې چې دغه د خبرو اترو عمل چې کوم دی، دې کې د نوي گورنر صاحب کردار به څنګه، یعنی د مرکزي حکومت څومره مرسته به ورسره وي، ځکه چې دوی خو په دې لومبو خبرو کې داسې اشاره ورکړې دي.
بنیر صاحب ما د دې سوال نه وړاندې گورنر صاحب چې دا خبره کوله، نو دویم سوال ما دا په گورنر صاحب کړو چې څنګه په قطر کې او په یو ځای بل ځای کې خبرې اترې روانې دي چې د افغانستان شخړه چې دا هغه د یو حل طرف ته وړاندې لاړ شي، نو آیا تاسو د دغه خبرو اترو شاته هم ولاړ یې او کومې خبرې اترې چې دلته د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم ګوند دی اغه چې نور ګوندونه را غونډي او بیا به خبرې اترې کوي، نو آیا تاسو هغه هم ای سره مرسته کوي؟ نو هغه دغه خبره ډیر په نورو الفاظو په ډیر تفصیل سره کړی و او هغه دا وی چې بالکل اوس چې داسې وخت چې پاغه کې عوامي نېشنل پارټي او نورې پارټۍ رواني دي اے پی سی کوي، په قطر کې چې کومې خبرې اترې کیږي، افغانستان کې چې کومې خبرې اترې کیږي، دا به یو داسې ځای ته ورسی په لنډو ورځو کې چې په دې کې به په قبایلي سیمو کې هم د امن په ټینګولو کې د امنیت په ټینګولو کې مونږ ته لاس چې دی نو هغه به مونږ ته ترلاسه شي. او بل زه چې دی مانه که هر دی کې دا تقاضا وشوه که هغه د حکومت په سطح باندې وي، هغه په کامی سطح باندې وي او که پولیسي سطح باندې، چې ما نه دا تقاضا وشي چې زه په دغه خبرو اترو کې لاس وکم، نو زه به په دغه کې لیډر یم، زه به دغه خبرې اترې او دغه کوششونه او دغه ستونزې چې دي څومره هلې ځلې او هڅې چې کېږي، نو زه به د دغه ستونزو د اوارۍ د پاره د دغه هلو ځلو د هڅو لیډ کوم، لیډر به ما رهنمایي به کوم او خلک به وړاندې بوزم. دا خبره خو هغې وکړه، دې خبرې نه هغې اوړېدم نه او مونږ پې بار بار دا سوال دی د پاره کولو چې زمونږ هم دغه خیال و چې دی راغلی دی او د سره چې کوم تاسک دی، نو هغه داری چې دی په د پیپلز پارټۍ خلک کامیابی او د هغې نه خوا بس نه کوي، نو مونږ چې دا سوال هغې ته وکړو چې تاسو ته یو تاسک ملو شوی، نو هغه وایي چې د خیبر پختونخوا گورنری په خپله یو لوی تاسک دی، دا په خپله یو لوی کار دی چې دا ما ته راکړی شو، نو دا په خپله یو لوی کار دی، دا زه سرته رسوم. خو د خبرو اترو د امنیت خبره به بار بار کېده، په دې کې د ډېرې خبرې وشي، خو هغه دا یو خبره ډېره خوکه ډېره زمونږ خوښه شوه، هغه دا وه چې هغې وایي چې زه به پیپلز پارټۍ سره هم خبره کوم، زه به نېشنل پارټۍ سره هم خبره کوم، خو زه به د هغه قبایلي رهنماګان کم چې په روایتي توګه د جرګو د مرکو د خبرو اترو ډېر لویه وسیع تجربه لري، نو هغې سره به هم ملاقات کوم، د هغې نه به مونږ امداد اورو، د هغې نه به مونږ مرستې.
یقینا د هغې ډېر کردار مهم دی. داودی صاحب یو اوریدونکي را سره د سباون وزیر صاحب د ده خبره به واورو. چې دې سوی وزیر صاحب ته خپله خبره وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول نه غټه ستونزه و د امن د او بیا د ترکیاتی کارونه دي، لکه پای کې تعلیم پاول باندې راځي.
دا ډېر بنیادی او دا ډېر بنیادی کوشن سوالونه دي، پښتنې دي او باید دې باندې بحث وشي. زه تاسو هغه چې کوم یو بل کار تاسو کړی دی، هغه دا دی مهم چې تاسو په پېښور های کورټ کې پټیشن جمع کړی وو او د دې د پاره هم کړی وو چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیا د پاره کمې روپۍ کمې پنګې پیسې لګي، د دې د شفافیت باړه مطلب دا د وضاحت شي، دا پیسې څنګه لګي، میکانیزم څه دی؟
میکانیزم زه دا وایم چې 15 کروڑ او 30 کروڑ دا روپے په دې تیر شوي کال کې 60 کروڑ روپے د قومي اسمبلی مېمبرانو انکلوډ زمونږ چې کوم د موجوده گورنر صاحب جوړ شوی دی، نه ونی ساتر وزیرستانه پورې ټول ویستی دي کې نامینیشن کیږي، نامینیشن اپولیټیکلی چینج کوي او هغه د ایم این اے په سفارش باندې کوي، نو دې خلاف زه لاړم های کورټ ته او الحمدلله های کورټ کې زموږ په حق کې فیصله شوې ده. زه یو ایم این اے نه، زه د ټول سیستم په خلاف لاړ یم. نو مونږ وایو چې تھرو پراپر چینل ډیولپمنټ کار دی وشي،
او باقاعده د ټینډر وشي ټیکداران دي پکې کینی او بیا د هغه یو مانیټرینګ وشي مانیټرینګ چې پکې نه وي د دې باقاعده چې سپرویژن نشي د دې پروجیکټو نو دا خو دا صرف د قبایلي سیمې خو د پیسو لپاره پاتې شوي دي نن چې غیر طریقې هفته دي هلته ترقیاتي کارونه نه کېږي نن خو دا ټول دا
ټول
کسان دي چې پکې پارلمان کې ناست دي معذرت سره وایم خو خپل بزنس کوي خپل کاروبار کوي نو انشاءالله هغه فیصله زمونږ ډېره ښه شوې ده موږ په حق کې شوې ده
تاسو حق کې شوې ده سب فیصلہ شوی دا نا فیصلے لگ وضاحت کہ ہائی کورٹ سے ویلی سب فیصلہ
فیصلہ ہائی کورٹ دا فیصلہ کری دے چھ دا نامینیشن دی بنشی لکہ یو پارلیمان غلی ری چھ خپل رشتہ دارانو تا یعنی دام سٹار پر ریکارڈ باندې موجود دی چھ خپل رشتہ دارانو تو نوم باندې نامینیشن کئی مطلب می دارے کہ از ایم این ایم نوزو پولیٹیکل ایجنٹ تا خپل لیٹر پیڈ باندې لیکم چھ دا 10 کروڑ روپے چھ کم فنڈ را غلی ری دا دی دی تین جو کسانو ڈائریکٹ نامینیشن ورکی چیدے تو ڈیولپمنٹ کرنا ہوگی نو آگا چکل آگئی تا آرڈر ہوشی اپ پیزو کسانو تا دو دو کرونا نو آگا بغیر یو چینل آگئی نا چیکو نا ملوشی ڈائریکٹ سی آگئی اکاؤنٹس تا نو آگا باگی آگا کرونا نا کئی آگا سی وقت پلو چیکنو تا چی نو گورے او بیاد آگا سا مانیٹرین نوی پختہ پوسٹ والا کسان نشتا لیکن انتظامی ہم ور سر ملو دے تھی کہ چکم سی این ڈبلیو دی اور نوری کم اداری اس بطول ور سر ملو دی نو دا اس دا یو سسٹم چھ مونگا ٹکنو کو بنیری سے
رازو ٹک شوا تی صحیح ہوئے تاسو خبر بلکو ٹک دی تاسو رب مات یو وضاحتو کی بے داودی سے تورزم میں تاسو بیچ سلویخ کروڑا گستی دی یو امینے
بالکل اغستی دی ما سره ثبوتونه دي کته غواړي به میری سر ما ته خپل ایمیل را کړه چې زه تاله د یوې هلکې ټول ثبوتونه در کړم چې هغه سوره پیسې دي له ملو شوي دي دا ټول د کوم وري زما قبایل
نه ټول دا د سبلو وردو
هلکې مینه نه په کار دي راتلون کې الیکشن کې تاسو کې چې به تاسو دا سلویخ وکړي چې دا سي هلکې شته په 50 کرونا نه ډېرې پیسې اغستې شوي دي په دې پیسو کالو کې او په علاقو کې ما خیال دی نه پوهېږم دا صرف ترقیاتي کارونه دا
لږه مقرره کېږي
پروجیکټ پرې دی
اور بخانا غوړم لګه مقرره کې داودی سه په اکونومي او په اقتصاد باندې اقتصادي حالات باندې رپورټینګ کوي او ډېر ښه سټوريز د دې راځي داودی صاحب تاسو څه وایي په دې سه انالیسس کوي اورګزه صاحب چې دې غدا تور لګي چې یو ام ان اس سلويخ کروڑ روپے اخلي ال دخلك بیکور دي غریبان دي بیوسه دي کورونه وران دي دا بدلون چې زمونږ د پارلمان غړي په خپل نه راولي د بار نه څوک نشي راوست
صحیح بل دا ګنيري سه مو تاسو ګورئ چې موږ همیشه دا خبره کوله چې په قبایلی سیمو کې خلکو ته د ووټ حق نشته د دې گورنر خپل پلان حاجی بسم الله خان یې منو د تر عبدالقیوم سینیټر او د ضرور هدایت الله سینیټر دی او دې منې دی خدای دې ته موږ ولې پدر نسترګو کته ځکه چې د عامو ټاکنو په نتیجه کې دی راغلي دا چې کوم خبرې اورګزی سی ابو کې زه دې سره نه صرف دا چې اتفاق لرم بلکې کې دي چې ما سره د دین هم ډیر فکر موجود وي خو تاسو ګوري چې د اصلاحات عمل روان دی ټریبیونل جوړ شو د قبایلی وکیلانو دو ګوندونه جوړ شو یو د بل سره خلاف ته ټریبیونل کار شروع نه کړی شو ځکه چې همیشه مشر چې دی هغه داسې نه و چې د یې کینولې خبره کړې وې موږ وایو چې د دې قبایلی رهنما د اورګزی چې وو هغه یو د غیر منتخب حکومت لخوا نه گورنر نو موږ ځکه پکې نه حسابو موږ وایو چې دې گورنر سره فرق خو به حتمن راځي په خبره وشو موږ د اورګزی صاحب دا خبره چې پخوا به په ټرایبل افیرس کې یو سیکشن افسر وو هغه به د ټول قبایلی علاقو دا ټول حالات سنبھالول اوس په پوره سیکریټ ته تاسو دا چې مانیټرینګ افسران موجود دي هغه وزینه دا کینا د کولونو روپو د عربونو روپو ګاډي دي زینه دي دفتر دي مختلف ادارې دي خصوصا کوم نو دي په دې ټول ور سره اتفاق کوم خو په دغه یو خبره ور سره اتفاق نه کوم چې آیا داخلك به قانون سازي ځان لوکي کوونه کینا دا پیرې نشي کوله دې ته دا حق نشته چې د قبایلی علاقو د پاره په پارلمان کې کینی او قانون سازي وکي خدا به هم یو زلوشي کتا سو ګوري د اف سی آر کې چې سونه بدلون نه راځي دا مخکې نه ممکنو کتا سو ګوري هغه ته د پولیټیکل ایجنټ په اختیاراتو کې چې کم کمیرالو دا مخکې نه ممکنو نو اوس چې څنګه دی وی چې های کورټ زموږ په حق کې فیصله وکړي نامینیشن به ختم شي دا سه ممکنه ده نن د قبایلی سیمو بجټ چې دی د یو رب روپونه رونی سا ان نو رسیدو پینزل سره برو پوتا خو نن هم د قبایلی سیمو بجټ د آزاد کشمیر نه کم دی، آبادی ته ډیره ده، رقبه ته ډیره ده. د قبایلی سیمو بجټ د گلگت بلتستان نه کم دی، آبادی ډیره ده او رقبه ډیره ده. په قبایلی سیمو کې چې په چودنو کې په نوڅه کې کم عام خلک خواران مري، نو هغوی ته یو لک او دوه لک او درې لکه روپۍ ملاویږي. چې کم سرکاري واکدار مري هغه ته یو کروڑ ملاویږي. ډېر هغوی سره اوس هم ډېرې ناجیزې روانې دي، خو دک پارلیمان کې چې څوک ناست دي دا به هم پکې ککړ وي په دغه هر څه کې. زورکزی صاحب سره په دې مې اتفاق لرم چې دی وی نامینیشن تاسو یقینو کوي بنیادی صاحب تاسو الزاماتو چې د دغه قبایلی سیمو چې کم د پارلیمان غړي دي هغوی به خپل سکیمونه خپلې پیسې یو بل لا په خپلو کورنو قرضو کې ورکولې. خو دا ټول هر څه کې کمی را روان دی. نن چې د قبایلي خلکو مشر قبایلي شي نو بیا څنګه چې ګورنر صاحب وایي چې زمونږ د جرګې نظام دی، کوری تاسو وګوري د گورنر په هیڅ هم ابل اورس چې کوم حالو په گورنر اوس کې عام خلک هغه سره ملاوي دو د قبایلی خلکو خپل یو دستور دی. که خان وي او که غریب وي هغه ته کېناستی شي. اوس دا د اورزی صاحب غونده، بیا د کریم محسود غونده، بیا د اعجاز مومن غونده، څوک چې په قانون باندې پوهېږي د دغه خلکو کار دی چې راغون شي او هغوی اوس او د خپل گورنران هم فائدہ واخلی. او هغه خلک چې نن پولیټیکل ایجنټان دي او ډیر بدنام دي، هغه خلک چې نن د ډیولپمنټ سیکریټان دي په سیکریټ کې او ډیر بدنام دي د پولیټیکل ایجنټ په هیڅ، چې دی جرګه جوړ کړي او دی گورنر صاحب لراشي ورته وایي چې دا زمونږ د بچیانو قاتلان دي، دا زمونږ په بچیانو چې کوم تکلیف او سختۍ دي دا هغوی ذمہ دار دي. نو دوی به رسته کیږي نه، او دوی به د خپل گورنر دا خپل الیکټډ گورنر چې دی دای باندې بس شک شوبم نه کوي د سره د خپل یو میکانیزم خپل یو.
تاسو وایئ چې د یو لار د خپل کې چې د اختلافات کم شي او دا کم چې خ پوزېټیو مثبت کارونه روان دي چې دا نورم قوي شي پیاوړی شي دغه باندې
بولیری صاحب چې خو خېنه کی کنه. تاسو ګوري یو لاین بجټ ته یو لس ارب روپیا فاټه ته ملو شي 13 کال او پاغه باندې لیکري وی چې دا یو لس ارب روپیا د فاټه بجټ ته لاندې دا کلی چې دا بجټ به سو خوري او په کومه طریقه به خوري. نو هغه بجټ په نامینیشن او د ټول افسرانو خوړو عام قبایلی ته، عام هغه قبایلی ته چې کوم د علم ګودر په خارونو کې اوسم په خارونو کې لکه د خارونو او د کونترو په خارونو کې اوسي، هغه عام قبایلی ته چې کوم په وزیرستان کې نن په بی ګناه مسایلو کې گیر دی.
فضل الله صاحب را سره دی د فاټا سیکرټریټ ویان. فضل الله صاحب، د قبایلو خلک امن غواړي، یغی ترقی غواړي، یغی خپل بچو سکولونه غواړي، روډونه غواړي، سړکونه غواړي. تاسو فاټا سیکرټریټ کار دادې چې د خلکو د غوښتنې تاسو پوره کړي، نو دغه غوښتنو پوره کولو کې تر اوسه څه کردار دی تاسو؟ تاسو څه کړی دی؟
چې څنګه د خلکو کمی غوښتنې دي چې کم ځایونو کې هغه زمونږ چې کم د صحت ادارې وي هغه ته باسي وي، نو هغه کې په یو خاص هغه تعداد باندې زمونږ حکومت روان دی. هغه تعلیمي ادارې او هغه د صحت ادارې چې دي نو هغه بیا بحالۍ او هغه کې ډېر حده پورې کار شوی دی. او چې کم ځایونه دي شوی نو هغه کې هغه زمونږ اے ڈی پی کې سکیمونه دي او انشاءالله په هغه کار روان دی. او
په الله اورکزی صاحب د فاټا سیکرټریټ د کار نه تر کومه حده مطمئن
مونیری صاحب؟ زه خو وایم دفاتا سیکرټریټ اسی یو فراڈ دے، دھوکا دے قبیلی خلکو سره، قبیلی عوام سره. مانیٹرنگ ٹیمونه پکشتا، گاڑی پکشتا، پیسے پکشتا، خو اسی گپ شپ تے دا چې سو پر موږ قبایل خپل یو داسې سیکرټریټ نوی جوړ چې اخکې منتخب خلک نوی ناز یار دا کم خلک دي. دا خو کرپشن لپاره دی پوسټینګونه کوي فاټا سیکرټریټ تا، او دی په نورو پنجاب کې او په سندھ کې او په بلوچستان کې یا په خیبر پختونخوا نورو علاقو کې چې دی پاتې شي دی پیسې نه ګټي، نو دی ګیلې کوي، نو دی پیسو لپاره د فاټا سیکرټریټ تا خپل پوسټینګونه کوي.
ډیره مننه کوم ریاض داوود صاحب، ډیره مننه کوم فضل الله صاحب، ډیره مننه کوم حبیب الله اورکزی صاحب چې ما سره په دې بحث کې برخه واغستا او منګم اډوکیټ کړو، منګم پوه کړو چې د غلط ستوندې دی. خو مونږ اوریدونکو دا خبرونه واورید، دا غي هم ډېر مرنه کوم چې یوې نقطې تر اوسه غدا دا چې قبایلی ولز به په خپل یو کردار ادا کوي، دی بر وړاندې کیږي، دی به د حکومت سره، د ریاست سره، د غیر سرکاري ادارو سره کینی او دا غستوند چې کم دی دی به یو حل راو باسي. تاسو ټول ډېر مرنه کوم، هر چرته چې خا د باد او بریالي اوس زړه
دیولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے
دای ولی خوشحالی دی کلا یا با ولی مال دی دو ولی طاقت را کو دای ولی دای ولی دای ولی
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اوره درو ته موږ با جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی